جودلك جوناثان انتخابات بايلودل.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غاگ آشنا رادیو نه واوریدل. پر رپورټونو علاوه نن د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. وروسته کولای شئ پروګرام ته تلیفون وکړئ. اوس راځو د رپورټ ته چې ممتاز بهیر د کابل نه رالېږلی دی. وایي د کابل لومړنۍ محکمې نن د فرخوندې د وژنې د قضیې د څېړلو لومړۍ علنی غونډه وکړه. د فرخوندې د وژنې په تور نه سلویخ کسان د محکمې غونډې ته وړاندې شول، چې ورکې د پولیسو یو قومندان په ګډون 19 پولیسان دي.
دا د کابل ښار د لومړنۍ محکمې په تالار کې د فرخوندې د وژنې په تور د نیول شوو 9 کسانو د محاکمه کولو د بهیر غږ دی چې نن یې خپله لومړنۍ ناسته وکړه. د کابل ښار لومړنۍ محکمې د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژنې د قضیې څېړل پیل کړل. د محکمې دغې غونډې ته د 19 تورنو پولیسو په ګډون 9 تورن وړاندې شوي وو. په دې علني غونډه کې د حقیقت موندنې کمیسون یو شمیر غړو، د مدني ټولنې ځینو فعالینو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو او خبریالانو هم ګډون کړی و. د تورنو کسانو پر وړاندې د دعوې د پرمخ وړلو موظف سارنوال حمیدالله قاصر د فرخوندې وژونکي او نیول شوي پولیسان د قضیې اصلي عاملین وګڼل. سارنوال حمیدالله قاصر د فرخوندې په قضیه کې د یو شمیر تورنو کسانو په اړه راټول شوي ټول اسناد د محکمې قاضي او د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل. سارنوال د یو تورن په اړه داسې وویل:
اقبال سرباز نومی اکرام الدین د دیرشو تورنو کسانو په قطار کې پیژندلی دی او زیاته کړې ده چې اکرام الدین یې د شاهد شمشیری په زیارت کې دننه د فرخوندې د وهلو پر مهال لیدلی دی. په دې برخه کې ثبت شوي عکسونه په دوسیه کې درج شوي دي چې د پام وړ دي. د محکمې په غونډه کې د ولسی جرګې او د حقیقت موندنې د کمیسون یوې غړې شینکۍ کړوخیل د سارنوال پر څرګندونو نیوکه وکړه او ویویل سارنوال یوازې د هغو کسانو نومونه او اسناد محکمې ته وړاندې کړل چې نیول شوي او د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین چې تر اوسه نیول شوي نه دي هیڅ یادونه ونه کړه. میرمن کړوخیل وویل:
حبیب دی افغانان چې مشهور پودر فروش دی، هغه په دی افغانان کې اوسیږي، هغه هم د پنجشیر د ولایت څخه ده، هغه هم چې کله کته چې دی موټر لاندې کړی او موټر کې دی جسد کش کړی ده. د دې چا په دې قضیه کې ذکر ونه کړ چې باید ذکر شوی وای.
محکمې د فرخوندې په وژنه کې تورنو کسانو ته هم د خبرو کولو وخت ورکړ. د سارنوال د ادعا او په غبرګون ځینو تورنو کسانو په خپل جرم اعتراف وکړ، خو ځینو نورو بیا د سارنوال ادعاوې رد او له هغوی څخه ترلاسه شوی اعتراف یې د شکنجې او فشار له مخې وباله. د سارنوال د سرګندونو او د تورونو کسانو د خبرو له اوریدلو وروسته د محکمې قاضي صفی الله مجددي وویل د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر ظاهر او د کابل د امنیه قومندانۍ یو شمیر لوړ پوړي چارواکي سبا 9 بجې د محکمې غونډې ته حاضر او د فرخوندې د قضیې په اړه خپلې موندنې تحقیقي پلاوي ته وړاندې کړي. قاضي صفی الله مجددي وویل:
سبا ساعت 9 بجې به مجلس حاضر می
سبا 9 بجې د غونډې ته حاضر شي او هغه دلایل چې لري تحقیقي پلاوي به یې ترې واوري. او دغه راز موږ د دویمې حوزې د کشف امیر د نیولو امر هم صادر کړی دی او کشفي مراجعو ته مو هدایت ورکړی چې هغه ونیسي او تحقیقات شروع شي او د تحقیقاتو پایلې محکمې ته وسپارل شي. فرخونده د تیر کال د هود د میاشتې په وروستیو کې په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی، د کابل ښار د شاهد شمشیری په زیارت کې یوې قهرجنې ډلې لومړی په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ورته مړی وسوځاوه. خو په دې برخه کې د پلټنې ټولو اړوندو ادارو څېړنې ښیي چې فرخوندې دا کار نه وکړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. مانگ دا امریکا غاگ آشنا رادیو نغاگی گو. گل رحیم نیازمند دا قندوز نا پخپل رپورت که ویلی دی چه پا دغا ولایت که دا جگلو لاملا پا سلگون کورانهی بیزایا شوی دی.
قندوز د خار مرکزی سیمه ګورته پکې نن هم جګړه روانه وه. هلیکوپټر تیارو راکټونه وشتل، خو چارواکو ویل چې د نننې یو جګړو د تلفاتو ارقام ورته نه دي رسیدلي. د همدغو روانو جګړو له امله د قندوز د مختلفو سیمو خلک له خپلو کلو څخه بیزای شوي. تیره شپه افغان ځواکونو د هوا له لارې په کلو او هغو سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوالو پکې سنگرونه جوړ کړي خبر پاڼې خپرې کړي چې خلکو ته پکې له سیمې څخه د وتلو خبر ورکړل شوی دی. دغه پانو لخبرول ورسته د قندوز خارته د کډو راتګ زیات شوه. د چاردری د سیمې اوسیدونکو چې اوس مهال د قندوز خار ته راغلی او د خپلوانو په کورونو کې مشت دی وای چې یوازې خپل سرونه یې ساتلی او کورونه یې همغه سړک پریخي دي. هغه وای چې اوس یې په کورونو کې وسلوالو طالبانو مورچلې جوړې کړې دي. د چاردری اوسیدونکو عبد الستار داسې وای:
د شپې نیمه شپه طالبان راشي یو شمیر کورونه ته وای چې تاسو د کورونو نه وځئ او چې جنگ دلته شروع کیږي. خلک راو کوچه دل مالونه هرڅه زی په زی ولاړي صرف هغه سرونه راو باسي. هغه د کورونو سنگرونه جوړ کړې دي، ترکشې تستلې دي، جماعت سوریا کړه ده. د دې ځنه چډز کې یا خوانه محلي پولیس یا اردو یا نور هغه په دې باندې ډز کوي. یو نس خدا د چاغه د کورون نه خلاصلو، مثلا کورون ټول سوري سوري دي، بل د مال نه خلاصلو. بل اخر خلک دې ته اړ شو چې خپل سرونه د کل نه راو باسي.
هغه زیاته ویچی دوی هم د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي.
په خار کې خاص زینه نشته ده، خو د چا خورلنې کوري یا د خپلوانو یو کوري چې مثلا دغه سر سوري ته کې په یو کوټه کې پنځه کډه یا شپږ کډه خو یا پنځه ورځې یا شپږ ورځې تیر شوي دي، نو هغه خلک هم پتنګ دي.
د جګړې له وجې ځینې لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. خلک مجبور دي چې د چاردرې پر سین په کښتیو کې را پورې وځي. د چاردرې د حلقه کول د سیمې یو تن اوسېدونکي له سیمې څخه د وتلو په اړه داسې وایي:
پنځوس نفر کوره انداد په داسې حالات باندې را پاتېدلو چې په کېمه کې سواره قریب رانه ښځې اوبه وړې وې. کورنه مال ته پرېښودلو، مالم پرېښودو او موږ د سرونه راویستو. را دلته په میدان باندې ناستې وو، د کور خوا ته مرمۍ ولګېدلې، موږ ټینګېدلی شو. ماشومان دلته راغلي ښار ته، که چا څوک خپل یې د هغو کړه ناستې وو، که چا خپل نه خو ناسی یو پول بیخته به یو ځای کې پراته یو کنډوالی بیخته. نو مخلوق د خدای دی، مخلوق د خدای ټوله پاتېدلی دی.
هغه کښتیوان چې یو شمیر کورنۍ یې پر سین را پورې ویستې وایي چې دوی خپل هم سیمه پرېښوده او ښار ته یې کډه راوړي.
په یو ډېر مشکله کېمې باندې را پورې ایستل او خلک دې غاړې راله. څوک ځای لري، څوک یې نه لري، څوک په هماغه میدان کې هغه نورونو ته ناست دي، څوک په پولو ناست دي. هېڅ شی ځان سره دي انتقال کړي، فقط که سیاسره وه یو چادري او څادرې راخیستې، څپلۍ پښو کړي، اینهغه دی. نور هر څه پاتې دي، مالونه پاتې دي، کور پاتې دی، زندگی بسته پاتې ده. طالبان کورونو ته راغله او راته ویلې چې وضعیت خراب دی او تیاریم بمبار کوي او دې ځینه موږ جنګ کوو، تاسو دې ځینه پاڅېږئ لاړ شئ.
د قندوز والی محمد عمر سایپی هم مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د جګړو له عمله د بې ځایه کېدونکو خلکو لپاره ترتیبات نیولي دي.
د یو وخت نه مخکې د داسې ناګاهني بې ځایه کېدلو لپاره ترتیبات درلود. نن هم یو اضطراري اداري مجلس درلود چې د مهاجرینو ریاست ته او ځینې نور خارجي موسسو ته هدایت ورکړل شوی دی چې هغوی هر څومره زر چې کېږي هغه بې ځایه شوي کورنیو ته چې د جنګ له وجې بې ځایه شوي دي هغوی ته مرسته ورسوي.
څو ورځې وړاندې محمد عمر ساپی وویل چې د جګړو له ویرې تر اوسه پورې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د والي له دغو څرګندونو وروسته د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شیندلې مرغلرې
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه.
آشنا رادیو د شیندلو مرغلرو ادبی او هنری پروگرام قدرمنو او ګرانو اوریدونکو ته بیا هم نن د شنبه د ورځې تاوده تاوده سلامونه وړاندې کوو. غورځنګ صاحب، تاسو هم
هیلمنیو چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسي، او تاته هم ستړي مشوایم په خیر راغلی خبرونه.
ډیره مننه کور موادان. او موږ دواړه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، خپلو ګرانو دوستانو ته په فیسبوک کې او نورو علاقمندانو ته چې همدغه اوس موږ سره یو ځای شول، سلامونه وړاندې کوو. نن مو خبرونه یو ډیرې ځانګړې او خاصې موضوع ته ټاکلې ده، او هغه د مرستې رسول دي، د یو بل ته د لاس د غځولو روحیه ده. مرستې ته د اړو خلکو لاس نیوای، نورو ته خوښي ورکوي، دا خو ټولو ته معلومه ده. او د نورو د ستونزو د حل لپاره باید انسان زیار وباسي. د هر انسان اسلامی او هم انسانی دنده ده چې هر څه چې په وسه کې وي هر څه چې کولای شي وی کی. او زه له تاسو نه پوښتم چې کله مو کوم اړ شخص ته د مرستې لاس غځولی دی هغه به څومره خوشحاله شوی وي او د هغه د خوشحالۍ په لیدو یا د هماغه مقابل لوري د خوشحالۍ په لیدو تاسو ته څومره خوشحالي در رسیدلې ده؟ کله مو په ژوند کې د مرستې غوښتنه د نه په ځواب هم رد شوې ده او کنه او په دې وخت کې مو څه احساس کړی دی؟ نو نن د شیندلو مرغلرو په خبرونه کې په دې دواړو حالاتو کې د انسان پر احساساتو خبرې کوو او دا چې څنګه موږ د نورو سره په خپل واسه هر څه چې کولای شو د مرستې لاس غځولی شو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، نورو ته خوښي ورکول، د نورو سره مرسته کول، نورو ته ګټه رسول او د نورو د ستونزو په حل کې زیار ګالل، تاسو پوهیږئ چې د هر انسان اسلامي او انساني دنده ده چې هر څوک یې باید ترسره کړي.
بله بالکل. نو که تاسو هم په همدې مسلې باندې کوم شعر لرئ، ادبي ټوټه لرئ، او یا هم په همدې اړه غواړئ چې
خبرې وکړئ،
پیغام سره شریکې
کوم لنډه کیسه ولري،
بالکل بالکل، یا هم یو خاطره ولري، نو موږ سره دې شریکه کی، موږ به خوشاله شو. نو هماغه خبره تر ازو غورځنګ صاحب چې وایي ادبیات د ژبې هنر ګڼل کیږي، نو د تخیل یو قوه روزی ستا په وجود کې او راپاروي، او د دې کار یو ګټه دا ده چې د بل فکر او حالت سره مو تړي او د هغوی له حاله مو خبروي، او په خپل ادبیات د بل چا درد تاسو ته په ډاګه کوي، د بل ستونزې او کړاوونه تاسو ته درخیي، او د بل خوښي او د بل هیلې او مینه هم درخیي. نو دا یو ډیره قوي اړیکه ده چې یو انسان یې د نړۍ په یوه ګوټ کې د بل انسان سره که څه هم د نړۍ په بل ګوټ کې وي ټینګولی شي.
بله، که د خوښوي راځه چې د خپرونې په دې برخه کې یوه ښکلې سندره د محترم اوریدونکو سره واورو، بیا باندې بس دوام ورکړو.
بالکل، او د قدرمنو اوریدونکو نه هیله ده چې موږ سره خپل نظریات هم شریکي، که څه هم چې یو څه مشکلات
تخنیکي ستونزه موجوده ده،
خو موږ به کوشش وکړو.
بله بله، خپله هڅه کوو. بله
حتما.
بله، نو راځئ چې سندرې ته غوږ ونیسو.
سمه ده.
سیلی توری سیلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي، توری سیلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي، دلته د وینو لیونی چیرته خندا نه پرېږدي، چې د آشنا خرو ورو زلفو کې نشته ګلان، ظالم وختونه د سپرمي ستوني کې سا نه پرېږدي، پرون په کاڼو نن چې داسې په سکروټو لګو، پرون په کاڼو نن چې داسې په سکروټو لګو، شېبې سلګۍ ته خو مو هېڅکله سبا نه پرېږدي، وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې عمري بچي، وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې عمري بچي، قاتل شپې دی دعاګوی کور کې د چا نه پرېږدي، پکې لوی شي پکې عمري بچي، قاتل شپې دی دعاګوی کور کې د چا نه پرېږدي، داسې زلمه شو په وطن راته د مرګ سوداګر، داسې زلمه شو په وطن راته د مرګ سوداګر، چاته عزت چاته شمله چاته حیا نه پرېږدي،
Thank you.
تورې سلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي تورې سلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي دلته د وینو لیونی چیرته خندا نه پرېږدي دلته د وینو لیونی چیرته خندا نه پرېږدي
بله غورځنګ صاحب ډیر خلای شعر او
تشکر
کوم چې د اسحاق ننګیال
صاحب شعر او مان په عجله ثبت کړی و خدای وکړي چې محترم اوریدونکو خوښ شي ډیر
خلای او بی اندازې احساس پرونکې شعر او نو لکه څنګه چې په همدغه شعر کې هم راغلی دی د هیواد په موجوده سخت و حالاتو کې غورځنګ صاحب د یو ښه انسان لپاره د یو ښه صالح مؤمن مسلمان لپاره تر ټولو لوی عبادت همدا دی چې په همدې سختو او ډیرو تیارو حالاتو کې د عبادت یو لاره همدا ده چې د بیوزلي او تنګلاس انسان سره مرسته وشي.
بله بله زه به دلته یو بل څه خبر کم. په امریکا کې نوې تر سره شوې څېړنې ښیي چې د نورو سره مرسته کول د دې تر څنګ چې انسان ته روحي یا ذهني ارامتیا بخي جسماني ګټې هم لري. د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو پانتون طبي ډلې په خپله تازه خپره کړې څېړنه کې ویلي کله چې کوم څوک د بل کس مرستې ته دانګي نو د مرسته کوونکي کس د بدن دننه جینونه د ارامتیا احساس کوي او لاغښتلی کیږي. د څېړنې له مخې هغه ډله کسان چې خپلې خوشحالۍ د نورو په خوشحالیو کې ګوري او یا د نورو سره خپلې خوښۍ شریکوي د دا ډول کسانو د وجود دننه انټیبادي یا مقاومتي قوه د قوې جنونه په بدن کې دیننه د نورو جراثیمو او ناروغیو پر وړاندې غښتلې کیږي او د بدن مقاومت زیاتوي. دا څرنه وایي هغه کسان چې د ژوند لپاره یو پلان یا برنامه لري او د نورو خلکو سره مرسته کوي د دا ډول کسانو په ځان باندې باور پیدا کیږي او د بدن دفاعي سیستم یې قوي کیږي. خو بیا هغه شمیر کسان چې ځان غوښتونکي وي او کوم ځانګړی پلان د ژوند لپاره نه لري د بدن ساتونکي سیستم یې هم کمزوری کیږي. دا لومړنۍ تر سره شوې څېړنه ده چې پکې د نورو سره د مرستې پر مهال د ذهني ارامتیا تر څنګ د جسمي ارامتیا خبره هم شوې ده.
څومره ښکلی او څومره تاسو په وضاحت سره په خپل د ساينس پر بنسټ او د څېړنو پر بنسټ یو مهم اصل ته اشاره وکړه. مننه غورځنګ صاحب. په همدې اړه به خبرونه ته هم دوام ورکو. زموږ کوششونه اوس هم د خبرونې د قدرمنې په خپل زمونږ همکار شافیا جان سردار هم په همدې اڅه کې ده چې کاستاسو تلیفونونه رخ کړی شي او موږ وکړی شو د یو شمیر خپل دوستانو سره خبرې وکړو. بلې د دې ترڅنګ زیات شمیر په فیسبوک هم زیات شمیر دوستانو موږ سره خپل نظر شریک کړی دی چې هغوی ته به هم ورشو. غورځنګ صاحب دغه د ننګیال صاحب شعر او ستاسو د کلمه دومره ښکلی وه چې زموږ له یاده وته چې موږ وایو چې موږ خو سندره ښودلې وه او شعر خپور شو او په شعر کې دومره ډوب شو چې سندره مو له یاده
وه. او خیر دا هم تخنیکي ستونزه وه د دې چې سندره نشر شي زما په غږ کې شعر نشر شي.
خیر دی وي. بلې یا وروسته یا مخکې داسې به وکړو چې سندره به اوس واورو.
که دی خواهی راځه که د تلفونونه خراب دي تخنیکی ستونزې ده نو فیسبوک خو فعال ده.
سمه ده.
د فیسبوک دی محترم موردین کی نظر
بوا بیخی که خبره ده. میربانی
دا وای سلامونه زه محمد آقا محمدیم له میدان وردګ ولایت نه سره په تماس کې وی تاسو ډیره ښه موضوع ټاکلې ده. هر انسان ستونزه لري هیڅوک بدون له ستونزه نشته پرته له پاک خدای څخه. نو موږ ته لازمه او ضروری خبره ده چې له یو بل سره مرسته وکړو تر څو یو سوکاله افغانستان جوړ کړو.
څومره ښکلی پیام. ډیره زیاته مننه کوو تاسو نه کور مو ودان چې موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. ژوندۍ اوسئ او خدای دې وکړي چې همدغه احساس په ترویج کې هم په خپل په عمل کې په ټولنه کې زیار وستل شي. تاسو نه ډیره مننه کوم.
یو بل محترم اوریدونکي هم دلته په فیسبوک راته پیغام راسته ولې دی وای سلامونه بخت نور من در خیلیم د غزلی ولایت نه ډیره کوم موضوع می وای ټاکلې دا و همدغه رسنې دي چې مشکلاتو په محل د خلکو سره همکاري په باره کې ډیر څه کولای شي. دا مو په هاوی په برخه کې نو موږ تاسو په پښتو کې متل لري وي موږ تاسو په پښتو کې متل لرو چې لایولا سټاک نه خيږي. واقعا هم هر مسلمان مکلف دی چې ل خپل مسلمان ورور سره د ستونزو په محل مرسته وکړي. د اسلام مقدس دین هم په دې اړه زیات ارشادات ویلي دي چې اله د ټول مسلمانان پر عمل وکړي.
بالکل دوی هم څومره خپل موضوع ته او څومره خپل پیغام ته اشاره وکړه چې ترې د زړه له کومې مننه کوو. په همدې ترڅ کې زیات شمېر نور دوستانو هم نظر ښودلی دی چې ورو په ورو به ورشو، خو د وروستي دوست نظر ډیر مهم و، ځکه چې مونږ د یو مسلمان په حیث په یو داسې هیواد کې چې ټول پر اسلام باندې اعتقاد او ایمان لري، نو دا مسله هم لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه ډیره مهمه ګڼل کیږي. نو مسلمانان شته چې له خو کارونو سره ډیره مینه لري او په مختلفو وختونو کې مثلا که د خیرات ورکول دي دا یو لوی ثواب دی. په دې ترڅ کې د مرستې په برخه کې کمای نشته، هرې خوا ته چې وګورو خلک مرستې ته اړتیا لري. ځینې کسان وایي چې زه خو مرسته غواړم وکم خو په لاس کې مې چی نشته او تش لاس.
بله،
خو ډیر داسې نور کارونه دي چې دوی کولای شي چې د پیسو نه پرته دوی مرسته وکړي. مثلا د وینې د ورکولو مرسته، اوس مهال د جنگ له کبله د بې ځایه شویو او ټپیانو سره مرسته، مثلا په جنگ کې چې ټپي کیږي نو دا ټول هغه مرستې دي چې دوی یې کولای شي. او
لزړو او بوډا خلکو سره مرسته کول. بله
بالکل بالکل، نو د خدمت او د مرستې لارې چارې خورا زیات دي. د نه یوازې دا چې د شعر او ادب له لارې تاسو کولای شئ چې د خلکو د فکر لار او د سوچ طریقه بدله کړئ، البته په مثبت اړخ واړوي، بلکې په خپل هماغه په ناسته کې هم د یو بل نه شیان سره زده کولای شي. نو لاړ به شو نور مسایل ته به هم لاړ شو. مثلا خپل مرستې ته هغه کسان چې اړتیا لري باید د خپل مسؤلیت نه سر ونه غړوي، ځکه په تش لاسم ښې مرستې کیدای شي. د درغلیو د مخنیوي په برخه کې مثلا یو مرسته دا ده چې خبر ورکړي دا هیڅ پیسو ته ضرورت نه لري. د یو یوازې ماشوم سره لوبه کول لوی مرسته ده چې د هغه زړه په خوشحاليږي. د سړک څخه د تیرېدلو پر مهال یو انسان یو ړانده سره مرسته، دا په خپل تاسو څخه ډک لاس نه غواړي، بلکې له مهرباني او ډک زړه غواړي. په یو یتیم باندې مهرباني، په سر یې لاس تیرول، یو بیوزلی سره ښه رفتار،
بله،
او حتی یو موسکا، دا ټول یو بل سره انساني مرستې دي چې په خپل د زنجیر په شان په ټولنه کې د مهرباني روحیه هم غزولای او خبرولای شي.
بله بله، ډېرې ښه خبرې مو وکړلې، واقعا چې همدغه سي ده. نو راځه چې د خبرونې په دې برخه کې له محترم اوریدونکو سره مو وعده کړې و او سندره تیار ده.
بله،
اوس به په ګډه واورو.
راغلاست وایو هغه ته چې همدا اوس یې خپلې رادیوګانې بل کړې وي او موږ سره یو ځای شي وي. نن مو دا خبرونه ستاسو لپاره ځانګړې کړې ده چې پر مرستې یو بل سره د لاست غزولو لپاره او د ښې روحي او مثبتو مرستو لپاره ځانګړې کړې ده چې هیله ده چې ستاسو هم خوښ شي. او د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم ده، او هغه دا چې د تخنیکي معذرو له کبله مونږ نشو کولای چې نن ستاسو تلیفونونه هم واخلو او تاسو سره اړیکه ټینګه کړو، نو له همدې امله هم زمونږ معذرت ومنئ. دا خبرونه ستاسو ده، معمولا پکې ستاسو آواز زیات وي، خو له بده مرغه موږ د دې ستونزې سره مخ یو. غورځنګ صاحب، تاسو یو ښکلی شعر خو مو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کړ، بل مو هم له ځان سره سره وړي دي، او که زه یو
شعر خوښته دی خو اوس نوبت ستا ده که ته مهرباني وکړې محترم اوریدونکو سره یو.
بله، زما د پښتو د ټولو شاعرانو سره ډېره زیاته مینه ده، د هغوی شعرونه لولم، په خاصه توګه د میرمنو شعرونه مې ډېر خوښیږي. خو زما استاد علمګل سحر صاحب شعرونه هم ډېر د یادولو دي، او د هغه زیار د ستایلو دی. هغه یو غزل دی چې وایي: زموږ وطن ته لوګي مخکې رڼا وروسته راځي، زموږ وطن ته لوګي مخکې رڼا وروسته راځي، اول ژړاوي فریادونه خندا وروسته راځي. وسلې راولېږي او غلي راته ووایي چې وسلې راولېږي او غلي راته ووایي چې د ډوډۍ غم مکوي دغه سخه ورسته راځي. هغه سپوږمۍ ده، هغه سپوږمۍ ده، خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي. هغه سپوږمۍ ده، خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي. تر مخ یې ډار د بیرته تلو وي او دا ورسته راځي. په کومو ګلو به ستا مینه ماته ومه ګلې؟ سپرلي راځي خو وایي ښکلې تر تا وروسته راځي. د تسبو لړ نه یوې ښکلې ته امیل جوړوي، د تسبو لړ نه یوې ښکلې ته امیل جوړوي. لمونځ قضا کیږي، نیت تړی چې ملا وروسته راځي. یتیم ماخام پورې په خاورو کې لوبیږي وایي، یتیم ماخام پورې په خاورو کې لوبیږي وایي. یوازې نظم خپل کور ته، یوازې نظم خپل کور ته، بابا وروسته راځي.
بله بله.
دوی وایي وکړی گزاره له خمارانو سره، دوی وایي وکړی گزاره له خمارانو سره. ډیر زوره وردی کوه تور نامسا وروسته راځي. دوی وایي وکړی گزاره له خمارانو سره، ډیر زوره وردی کوه تور نامسا وروسته راځي.
بل ډیر کولای ډیر علی ډیر
مننه کوم ودان
خانوس کدی خوخوی د فیسبوک لاره محترم اوریدونکو را سره په تماس کی دي. شیر علی خان صاحب زاده صاحب وای لیکي سلامونه او احترامات تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. وای د مؤمن انسان نه خدا ده چې به وزلو غریب خلکو سره مرسته وکړي. مونږ باید د اړتیا په صورت کې هر مسلمان سره مرسته وکړو. مونږ باید مرسته په چا حساب نه کړو، ځکه د ثواب پر ځای به لوی یه گناه سر مخامخ شون. مرسته باید خاص دی الله جلاله و دی رضا بخاطر وی او بس.
چوم رخ کلی، چوم رخ کلی کور دی ودان وی خوشحال دی وی. او نادر جوهر صاحب هم مکتا ایمیل او بخی دی فیسبوک پر پانی پیام لی کلی دا یو دیر کلی غزالی مکسر شریک کلی دا. غرزنگ صاحب تاسو که ورتا لاس رسای لری نو دی نادر صاحب جوهر شیر با په راتلونکي اونۍ کې ولولو او په موسیقي سره به ګډ ورته واورو.
بله بله، ورته سپې کړو بیا به ورته خبر کوم.
بالکل، د دوی نه ډیره مننه کوم نادر صاحب. کور مو ودان خوشاله اوسئ
او همیشه د خبرونه سره همکار اوسه.
بله بالکل. ښه، د دې تر څنګ خو تاسو هم مخکې یو ژمنه وکړه که زما په یاد وي.
بله، زما سره هم د علمګل سحر صاحب یو شعر ده.
خا،
دا به د محترم اوریدونکو سره یو ځای واورو.
بالکل.
ښه، پروډوسر صاحب وایي چې شعر ته آمادګي نه لري، تر اوسه تیار نه ده. که دې خوښوي راځه یوه سندره به خبره کړو محترم اوریدونکو سره.
سمه ده، نو کولی شو چې اول یوې سندرې ته ورشو بیا به شعر.
اسکو غرو کې د غیرت زمون قصیدې، بده هسکو اسکو غرو کې د غیرت زمون قصیدې. دوه تن خلې درې دې، دوه تن خلې درې دې، دوه تن خلې درې دې. خلا د کې منظرې دې، خلا د کې منظرې دې. رنگ پات مونتن خانه دی، خمار و هم نشده پٹے پٹے خزانے دے پد خارو دو افغان کے پٹے پٹے خزانے دے او پٹے پٹے خزانے دے دو وطن کھلے درے دے دو وطن کھلے درے دے دو وطن کھلے درے دے کھلا دکھے منظرے دے کھلا دکھے
واه واه څومره خپل سندره واه
خپل سندره د وطن پاړه
د وطن پاکله او علامګل سحر صاحب وای اوس می ټوپک پر اوګه نشته او لمیل نه شپېلې جوړه ده اوس می ټوپک پر اوګه نشته او لمیل نه شپېلې جوړه ده پکې د مینې ترانه غوم دا ټول د ستاله پاره ځکه دوی وای چې جنت کې هره ستا غوندې دي
ډیر لا ډیر کولای ډیر کولای نو نن دا څه ښکاري چې د استاد علامګر سحر صاحب شیرین تاسو په تصادفي بڼه او ما هم
بالکل کلی شیرونه وای علامګر سحر د موږ د هیواد تکړه شاعر ده
بالکل د همدغه شعر او ادب لارې د مرستې د ترویج په اړه مچې خبرې وکړي یو ښه مثال غورځنګ صاحب چې ما ته بالکل ډیر په زړه پورې وو هغه دا و چې څو مودې دمخه په لوګر کې یوه مشاعره وشوه لکه په نورو ولایتونو کې چې مشاعرې کېږي نو په دې مشاعرې کې نور چارواکي هم دعوت شوي وو دوی هم پکې برخه واخیسته نو په ترڅ کې دغه چارواکي د خلکو او د خپل عام ولس د زړه آواز هم واورید د هغوی احساساتو نه هم خبر شول د هغوی درد یې هم درک کړ د هغوی غوښتنې هم واورید او په هماغه وخت کې د دغه مشاعرې یو ګډونوال په خپل والی وو چې بیا یې د خلکو نه مننه وکړه او د هغوی د احساساتو نه مننه وکړه چې په خپلو شعرونو کې د ملي یووالي مثلا روحیت تقویه کوله د ټولو بیا په خپل په ولایت کې د عیناک د مسود پروژې یادونه وشوه چې څنګه په خپل ټول ولایت ارزښناک ګڼل کیږي بیا په خپل والی وعده وکړه چې د څو ښوونځیو د بیا رغونې د پاره به نوې بودیجه تر کارلاند وینیسینو دا ټول مثبت ګامونه د همدغه شعر او ادب او د همدغه ګډي روحیې ل برکت وشول شي یو ډیر ښه مثال و چې ما واوریدو له همدې قبل ما غوښتل چې په دې خبرونه کې له قدرمنو اوریدونکو سره هم شریک کړم
بل یادونه تر وکړم بل
بل
ډیر ښه دغلت دی فیسبوک په پاڼه کې د موږ یو محترم اوریدونکو احسان الله احمدزی او ادبی ټوټه راستولې ده.
ښه ښه ډیر ښه.
نو ادبی ټوټه کله خوښ وي زه به ورته وایم، اگر چې د خبرونې له اوسنۍ روحي سره مطابق تطابق نه لري
خو خیر ده، و به هم خود دست نشي بالکل هم داخله
ورته وایم. دا ما څخه هیله کړی چې زه ورته وایم. وای خمه یاد شي چې د اخري وار د پاره پتم هم د شات خراغله پسترګو کې راته غبرګ لاسونه کې خودل د پستو غتو ګرمي زما د سترګو للار زړه ته داخله شو. لیونی زړه د چپان د سیند په څیر په چپو پیل وکړ. ورته مې وویل ظالمې دا به تا به څنګه نه پیژنم. موسکی شوه وی ویل هغه څه درته وایم چې په رڼو او غړېدلو سترګو یې درته د ویلو توان نه لرم. ورته څک شوم. په غوږونو کې راته وویل هسې که چیرې د بل شم نو څه به وشي. په ځای میخ پاتې شوم. دا څه اورم هغه هم په داسې خوښۍ چې په خیال کې مې هم نه راتله. ځان مې رانیخ کړ، موسکی شوم او ورته مې وویل هیڅ ته چې خوشحاله یې زه خوښ یم. د دې خبرې په اورېدو موسکی شوه. ورځې او اونۍ میاشتې او دا د یو کال پوره شو. خو چې کله را یاده شي نو کتاب مخې ته کړم او د ځان سره وبوږنیږم زه به د ځان په هیرولو بریالی شم. خو زه به د ځان په هیرولو بریالی شم خو ستا هیرول راته امانه تیرېدل ښکارېږي. مننه له احسان الله احمدزی ورور څخه. هیله کوم چې په راتلونکي کې هم دغسې ښکلی ادبي ټوټې موږ ته راواستوي.
بالکل ډیر ښکلی و. د دوی نه مننه کوو احسان الله ورور. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. حفیظ الله خالد صاحب هم یو ښکلی شعر لري چې د دغې خپرونې روحي سره لګیږي. هغه په خپل ډیر لنډ شعر کې وایي هر خوانځي چې په وطن کې نن سوځيږي هر خوانځي چې په وطن کې نن سوځيږي زړه مې اور واخلي هډونه مې ولېږي. وای چې د لوګنه انسان هلته واخ خوري څنګه ستونی نه به زما ډوډۍ تیریږي. نو رښتیا هم د درد او د کړاو ورځ په ټولو راتلونکې ده، او که موږ په خپل کړاو کې د نورو نه د مرستې غوښتنه کوو او موږ ته نه رارسیږي نو انسان ناامیده کیږي، او که په کړاو کې د نورو سره پرته له دوی له غوښتنې نه مرسته ور ورسوو نو دا ورځ په موږ باندې هم راتلونکې ده، او هم دا هیله د نورو نه هم زموږ په زړه کې کیږي چې نورم موږ ته د مرستې غږ وکړي او بالکل موږ سره د مرستې د پاره لاس وغځوي. نو دا ښکلی شعر و د حفیظ الله خالد صاحب چې ترې مننه کوو.
بلې بلې. یو بل غزل دلته ما ته په فیسبوک کې چا رالیږلی دی، نه پوهېږم شاعر یې څوک ده، خو زه به یو څو بیت ورته وایم. وایي زړه مې له تا څخه راټول کړم تا ته بیرته راشي. زړه مې له تا څخه راټول کړم تا ته بیرته راشي لکه پتنګ د رڼایۍ ځلا ته بیرته راشي. آرمان مې ستا تر اننګو ورسي بیرته راشي لکه افغان پرمختګ وکړي شاته بیرته راشي. آزادي نه غواړي په خپله ځان بندي کړي راشي. د ځنځیرونو زولنو شرنګا ته بیرته راشي. د یتیم سر باندې لاس تیر کړه په تندي یې ښکل کړه. څومره ښه وایي. د یتیم سر باندې لاس تیر کړه په تندي یې ښکل کړه که دغه ګل له چا خفه شي چا ته بیرته راشي.
ډېر ښکلی، ډېر ډېر ښکلی کور دی ودان وی. او مننه تاسو نه هم غورځنګ صاحب چې دومره ښکلی شعر مې ولوست. او په دې ترڅ کې یو بل شعر د ما سره د ننګیال صاحب، خو زه فکر کوم چې د خپرونې وروستۍ شېبې دي او سندره هم آماده ده، نو زه به د دې شعر نه تېره شم. دا شعر به راتلونکې اونۍ ته پرېږدم.
بلې، له محترم اوریدونکو سره به خدای په مالی وکړو. ورته ووایو چې تر بلې دغه خپرونې پورې چې بیا ستاسې درانه خدمت حاضریږو. تاسې په لویه او بښونکي خدای سپارو. ته خدای په مان.
خیر.
زما پزڑکی وسا زما پزڑکی وسا زما کے خجانا نا زما پزڑکی وسا زما کے خجانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا زما بغیر لتا میں جوندن پک پک تیری گی پک پک تیری گی مسافر پڑے کرتا راز جانا نا مسافر پڑے کرتا راز جانا نا تایا دم جالانا مایا دب جانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا جانا نا تایا دم جانا